表示。
السلام علیکم مشال ریډیو تاسو مشهي د ماسپخین 2 بجې شوې دي نن د ګلراز او د 2015 کال د سپتمبر 14 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات یو ځل بیا هر کړی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروگرام د تاریخ پاڼه هم لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پنجاب په ملتان کې په 14 کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي په خیبر پختونخوا کې د نن نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد مهم پیل شوی دی او د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو له ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي دي اوسته خبرونو تفصیل د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي پر ناوخته د ملتان په ویاړي چوک کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 500 زیات ژوبل شوي دي چاودنه د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده او په وژل شوو او ژوبلو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د ملتان د پولیسو مشر اظهر اکرام تېره شپه رسنو ته وویل چې چاودنې د بسونو په اډه کې ولاړو ګاډو دکانونو ته هم تاوان رسولی دی هغه زیاتوي
ایک موٹر سائیکل کولائیڈ ہوا ہے موٹر سائیکل رکشے کے ساتھ جس کی وجہ سے
یو موٹر سائیکل درکشے سرا ٹکر خونے لے دے چلو جی چاودنا شویدا خکاری دا سی چی دغا تن بارودی مواد بلل او چاودنا اوشوا نو دغا تن پکی هم مر شو او هم دا سی خکاری چی دا بارودو او یا زنمرگی جیکرٹ هم کی دیشی نمونگ دا حقی جاج اخلو
د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده د پنجاب صوبې وزیر اعلی د دې برید د پلټنو حکم ورکړی دی او متاثرینو ته یې د مرستو ورکولو اعلان هم کړی دی د افغانستان د کورونا چارو وزارت د غزنی له مرکزي زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تښتیدلو په اړه د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی د دغه وزارت لخوا نن په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د وسلوالو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 3.5 سوه قیدیان تښتیدلي دي د وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې په تښتیدلو قیدیانو کې 1,30 تنه د کورني او بهرني امنیت پر ضد په جرمونو باندې تورن وو او پاتې نورې جنایي کسي درلودې د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي بیا نن د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گستردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ ډله ییز بریدونه پیل کړل د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي زندانیان یې له ځان سره بیولی دي
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی د پاکستان فوج پرونو ویل چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې 12 وسلوال وژلي دي د پاکستان د فوج د اطلاعاتو ادارې ISPR لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې هوایي بمباري په شوال ګربس زوی نری سیمه کې شوې او په ترڅ کې د وسلوالو و پټن ځایونه تباه کړي دي بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړو کې 8 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده په خیبر پختونخوا کې د نن نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلور ورځنی مهم پیلېږي د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې به په دې مهم کې 3.5 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي بل طرف ته د حیات آباد میډیکل کامپلیکس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېره شپه په دغه روغتون کې هغه ناروغ ساور کړل چې په کانګو وایرس اخته شوی و دا څلورم مریض دی چې د کانګو وایرس له وجې خپل ژوند په دغه صوبه کې له لاسه ورکوي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د بروسلز غونډې لپاره د کابل لخوا له ورکل شوي مهالویش سره موافق دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لخوا تیره ورځ په خپرې شوې اعلامیه کې راغلی دي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې په بروسلز کې دغه کانفرنس د 2016 کال په وروستیو کې په پام کې د افغانستان به هم د ایجنډا په سر کې شامله موضوع وي. دا نه دی ویل شوی چې دغه کانفرنسونه به دقیقا په کومه نیټه جوړیږي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو له ترهګرې پرسې د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي دي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت نن ویل ځواکونه په غربي صحرا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو بوخت وو چې په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله یې په غلطۍ سره په نښه کړه. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې مکسیکو لس نور وګړي او 2 مصریان ژوبل شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پیښې پلټنې کوي. جرمني د پناغښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د څارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د دې هڅې موخه جرمني ته د پناغښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ بحلول دي. نوموړی وایي د نوو اقداماتو له وجې ښایي د ریلګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل بیا وایي جرمني اوس د پناغښتونکو لپاره د ټاکل شمېرې هدف ته رسیدو ده، ځکه چې هر ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناغښتونکي د دوی خاورې ته داخلیږي. وروستۍ خبر دا چې د مالدو په سر ښار کې لږ تر لږه 60 کسان راټول شوي او د 1 بلین ډالرو د ورکېدو له پیښې وروسته د ولسمشر او د حکومت نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکو د وخت نه مخکې په مارچ میاشت کې د پارلماني انتخاباتو غوښتنه هم کوله. د احتجاجونه چې په مالدوا کې د عزت او حقیقت په نوم د مدني تحریک لخوا جوړ شوي د ستمبر په 6 نیټه هم په لسګونه سره خلک لار کوڅو ته راوستلي وو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخیستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112.40 روپۍ. یو پاوند 178.30 روپۍ او 178.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28.50 روپۍ او 28.85 روپۍ. یو سعودي ریال 10.60 روپۍ او 10.60 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستان روپی اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 4.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واورئ: د پنجاب په ملتان کې بمی چاودنې 10 کسان وژلي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر په کوټه کې د پښتو په نړیوال کانفرنس کې ویلي باید هر پښتون د خپل تاریخ نه ځان خبر کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جوړول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه ده.
د خیبر ایجنسۍ کامی مشران وایي باید قبایلي سیمو کې اوس آئینی اصلاحات وشي.
نن شپږ شریکاله پسو هغه وخت راغلی دی چې په کار دی د فاټا د سټیټس چینج شي. دا خو چې د پاټا کومه خبره ده، په هغې کې د هغوی رواج هم پاتې شو، په هغې کې د هغوی جرګه هم پاتې شوه، په هغې کې د هغوی سټیټس هم پاتې شو.
او اونیس پروګرام د تاریخ پاڼه کې د پیښور د کیسخوانی په تاریخ به تفصیل واوري.
اگر آنو دل تکی راکم دیکی چی تزی دیری شوی دیکم دیکی چی پری پیوزے باندیو دل تکی دی شیدانو یادگار شو کو دی دل تکی نزمونا پکی اوسو دا غاو شو او دا دی شیدانو بازار شو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په د پنجاب صوبې چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په بهاړی چوک کې د شوې بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له څلوېښتو زیات نور بیا ژوبل شوي دي. چاودنه د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده. په وژل شوو او ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان یو ویاند د ټلیفون له لارې مشال ریډیو ته د پی خپړه منلی ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د ملتان پولیسو په وینا چې تیر ماښام شوي چاودنه کې لس کسان وژل شوي دي او د جوبل شوو شمیر 850 ته رسېدلی دی. مشال ریډیو سره د پیښې د ځای نه په خبرو کې د سیتل پولیس ثانې ایس ایچ او چودري خالد محمود وویل چې د پیښې تحقیقات لا روان دي.
کوم چې وژل شوي دي نو د هغې شمیر لس دی او جوبل شوي 850 دي. په دې کې یو د دوه کالو ماشوم دی او د یوې زنانه نه علاوه د سکول زده کوونکي او دکانداران هم شامل دي. تر اوسه پورې زمنګ پلټنې روانې دي. تیر ماښام راهسې موږ همدلته ولاړ یو او زمنګ ډلې پلټنې کوي.
د ذکر ده د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د پولیسو مشر ته تیره شپه د ملتان په ویهاړی چوک کې د مبینه سنمرګي برید د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او متاثرینو لپاره د امداد اعلان کړی دی. د پنجاب صوبې وزیر اعلی د چاودنې وشل شوو لپاره د یو تن په سر 550 لکه او ژوبل شوو لپاره 550 زره اعلان کړی دی. د ژوبل شوو ملتان په نشتر هسپتال کې علاج روان دی. د ملتان د پولیسو سی پی او اظهر اکرام تیره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د چاودنې د نوعیت او د یو مشکوک تن هم چارج اخیستی کیږي. دی وایي
ایک موټر سائیکل کولائیډ ہوا ہے موټر سائیکل رکشے کے ساتھ جس کی وجہ سے
یو موټر سائیکل د رکشے سره ټکر خوړلې دی چې له وجې چاودنه شوې ده. ښکاری داسې چې دغه تن بارودی مواد وړل او چاودنه وشوه، نو دغه تن پکې هم مړ شو او هم داسې ښکاري چې دا بارود او یا ځانمرګي جیکټ هم کېدای شي. نو موږ د هغې جاج اخلو.
بارود تھا یا کوئی جیکٹ بھی ہو سکتی ہے اس کو ہم جائزہ لے رہے ہیں.
د ملتان پولیس په وینا چې په دې چاودنه کې 45 کلو گرام بارودی مواد استعمال شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې چاودنې غندنه کړې ده او جوبل شو ته یې خطیبي سہولیات د ورکولو ہدایت کړې دي. د دې ترڅنګ د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی هم د دې چاودنې غندنه کړې ده. د پولیسو لخوا د ملتان د پولیسو محکمې په شمول د نورو مهمو د سرکاري ودانو سکیورټي سیوا کړې شوې ده. بلخوا د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر چې ځان مقبول داوړ بولي د نامعلومه ځینه مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې د ملتان برید ذمېواري دوی قبلوي او هدف یې د ملتان فوجي چامړې و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات کابل تحصیل په ننګولې کې ناپیژندل شوی وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی او کونسلر غلام سید په ډزو وژلې دي. پولیس وایي په دغه پیښه کې یو بل تن هم ژوبل شوی. تر اوسه د پیښې پرچانه د منلې، خو د دې نه وړاندې د امن جرګو په غړو د ډیرو بریدونو پړه وسلوالو طالبانو منلي. له منګورې نه د نیاز احمد خان دا تفصیلي رپورټ اورو.
د سوات تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه تیره شپه ناسرګنده وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ډی سي ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نومې دی. د پلار نه غلام رحیم نوم دی. د غونډ نینګولې اوسېدونکی دی. هغه چې کله ماسخوتن مونځ وکړو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په مخ باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ول دی پزلخانان تک نه نینګولې چې دی هغه شدید زخمي دی. دواړه کیچول ته هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمي شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیښې وروسته د مقامي اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان فوج کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګېدلی. د یادونې وړ ده چې د تحصیلي کابل نیمګولۍ دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وژنو کې سکم 12 تنان وژل شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، تیر شپه په افغانستان کې طالب وسلوالو د غزنی پر زندان ډلیز بریدونه کړي او د دغه زندان دروازه یې نړولې ده. په پیښه کې 325 بندیان خوشي شوي، خو طالبان دغه شمیره تر 400 زیات ښایي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سید شاسکی مراکوي.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وای طالبانو له زندان څخه 325 تنه بندیان خوشی کړي، خو طالبان دغه شمیره 432 تنه ښیي. دی وای په زندان کې 15 تنه سرتیری وژل شوي، خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان و او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی و لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم. طالبانو په یوه وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډله ییز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځ ته ننوتی دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي، خو 325 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر از موباس با خود متواری ساختن و بردن.
دی وای طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولی وو او تر پلونو لاندې یې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ورباندې د زندان خواته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیری وژل شوي، خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تېره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشې کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي له آمو نیولې بیا تر اباسین پورې د دې خاورې مالکان پښتانه افغانان دي او د دې وطن ژغورنه د هر پښتون افغان ذمهواري ده. د اچکزی په خبره هر ادب چې د خپل ولس ستونزو نماینده نه وي د خلکو نه خوښیږي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې ادیبانو ته په خپله وینا کې کړي دي. د هغه د خبرو تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوه مورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په هکله خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوه مورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې یې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکزی وویل له آمو نیولې تر اباسینه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل یې د هر پښتون افغان ذمهواري جوړیږي. د اڅکزی په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جګول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه. موږ ته ځینې مشکلات پیښ دي، زموږ قام چې تر کومه مشکلات تېر شوی دا ګرد څه معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره اور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپلو ولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کوو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورځ د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی په خپله مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قامونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخته وطن کې اوسېږو چې د هغې قامي ژبې په سکولونو کې ویل او قامي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلی شي. په یولسمه صدۍ سوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتیني خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیمه ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وي چې پکې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کیږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به یې قراردادونه او اعلامیه وړاندې کیږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، تیره ورځ په پیښور کې د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم فاټا لایر فورمز په یو دستوره کې د فاټا د پارلمنټریانس لخوا د قبایلي سیمو موجوده حیثیت ته بدلولو په اړه د پاکستان په قومي اسمبلی کې وړاندې شوی بل حمایت کړي او دوی ویلي چې که دغه قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې زم شي نو د قبایلو یو شمېر انتظامي، سیاسي او عدالتي ستونزې هواریدلی شي او دا شان د دوی بنیادي انساني حقوق به بحال شي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري نه.
په دې مهال د فاټا لایرز فورم نوی منتخب شوی صدر رحیم شاه پر دې مشال ریډیو ته وویل
او حمایت کوو، حمایت ځکه کوو چې د ډېر وخت نه موږ دا سټرګل کوو چې قبایلي علاقه دې په پښتونخوا کې شامله شي. دې لپاره زموږ سیاسي مشران هم ډېر سټرګل کړی دی، موږ هم کړی دی. اوس خدا مهرباني ده فاټا پارلیمنټیرین وکړله چې هغې دا بل پیش کړلو په دې سیملی کې.
او یو بل وکیل او قانون پوه اعجاز مومند وویل چې باید دغه بل لاره اوس د فاټا موجوده حیثیت بدل شي.
دا یو ارتقایي عمل دی چې په منطقه کې په یو معاشره کې د خلک چې کم دی دا چینج غواړي د وخت وخت سره د حالاتو سره. نو نن شپږ شری کاله پس هغه وخت راغلی دی چې په کار دی د فاټا د سټیټس چینج شي. او که مونږ ملکن وګورو نو ملکن یو ډیر ټیک ټاک سیستم دی هلته. ګوره یو خو هغه ده چې قبایل مکمل راغیستل دي په فاټا کې، نو دا خو چې د فاټا کومه خبره ده په هغې کې د هغوی رواج هم پاتې شو، په هغې کې د هغوی جرګه هم پاتې شوه، په هغې کې د هغوی سټیټس هم پاتې شو. یونیورسټیانې به جوړ شي، کالجونه به جوړ شي، ځکه چې کرپشن ختم شو.
په دې موقعه په کمی اسمبلی کې د فاټا پارلیماني لیډر شاه جګول پردی هم موجود و او د دغه بل په اړه یې وویل
صرف اوس به مونږ د 1900 کسان خبرو، ولې نه مونږ په دې باندې د 342 ممبران خبر نو کو، ولې نه مونږ په باندې د 100 نه زیات سینټ ممبران خبر نو کو، ولې نه مونږ په باندې د 300 پروینسز ممبران چې دا په خبر نو کو. نو دغه مقصد و مونږ چې څنګه بل مونږ سبمټ کو، نو هغه بل سبمټ کېدو نه بعد ټول سیاسي پارټي په دې کې اکټیو شوې. مونږ سټیټس نشته، مونږ هر څومره څه چغې ووهو د فاټا پارلیمنټیرین چې تر کومه پورې مونږ ته سټیټس نه وي ملاو شوی زمونږ په آواز کې زور نشته.
یاد دې وي چې په قبایلي سیمو کې زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو هم د دغې بل حمایت کړی دی، خو بیا ځینې خلک یې وایي چې فاټا له دې ځان له صوبا ورکړل شي او یا دې آزاد کونسل حیثیت ورکړل شي. او تېره ورځ د فاټا ګرینډ الاینس یوې ټولنې په خپله غونډه کې ویلي دي چې دوی په خیبر پښتونخوا کې زم کې دل نغواړي او د قبایلو آزاد حیثیت برقرار ساتل غواړي او قبایلو له دې ځان له صوبا ورکړل شي او دوی به د دغې بل مخالفت کوي. دا دې هم یادوي چې په قبایلي جنسیو کې بیا ځینې قومي مشرانو هم د دغې بل مخالفت کړی دی او دوی وایي چې په اوسني حالاتو کې په اف سی آر کې کوم بدلون نه دی پکار. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو 19 غړو په متفقه توګه یو بل جمع کړو د فاټا په آئینی حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو کارپوهان وایي چې په قبایلي سیمو کې په لویه کچه بدلون راوستو کې یو شمېر خنډان موجود دي. تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز ناورو.
د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کور مینه د پارلمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی وو، له مشال اډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخواني غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکریسي چې کومه ده چې د هغوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټ په 18 کروڑ باندې په 35 کروڑ په 40 کروڑ باندې په فاټا ته ځان بدلی او هغه به د وی شپې چې کوم دی نو 2 کروڑ او 3 کروڑ روپۍ د هغې مدني. نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی او هغوی رکاوټونه کم چې مراتب یافته طبقه ده هغې په ذریعه سره جوړوي.
د خونزاده چټن په خبره ځینې خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یوه لویه خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خنډانو ذکر هم وکړ او ویل
یو خنډ په دا راځي چې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی. حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامله نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په دې کې څه خنډونه ضرور راځي. د سیول بیوروکراسۍ د طرفه په دې کې څه خنډونه ضرور راځي. د هغه پریویلج کلاس چې کوم د ملکانانو دی د هغې د طرفه به څه خنډونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روانه شي نو په سنه طریقې سره بیا دا هنډونه بچی دی نو وخت په وخت په دا مسلې به ضرور راځي. خو هغه به وخت په وخت سره چې کوم دی نو هغه به انشاءالله چې حل کېدو طرف ته روان شي.
د ډاکټر اشرف علي په خبره کې هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلي چارو کارپوه اخیل یوسفزی وایي چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلي سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسفزی زیاته کړ چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نه کړل شي.
زه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازۍ یا انسازۍ ضرورت دی ځکه چې د پاټا ټول معاملات عیني طور له صدر مملکت د پرزیدنټ هغه ډیل کوي او دا د ماهرینو مطابق د یو آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي نو داسې سخن به د دې په لار کې موجود نه وي.
که څه هم د قبایلي سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلي سیمو عیني حیثیت کې لوی بدون راوستل شي خو د قبایلي سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که چېرې په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به ښه نه وي نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ایکسپریس ټریبون لیکي چې په قبایلي سیمو کې روایتي نظام ډیر کمزور شوی نو ځکه اوس وخت راغلی چې دغه سیمې په کامی بهیر ورګډ شي. د دغه لیکنې مهمې برخې مجید بابر وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبون په خپل یو اداریه کې لیکي چې د روانې میاشتې په نهمه نیټه د قبایلي سیمو نه منتخب شو 1900 پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د 22 آئینی ترمیمي بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې په ایجنډا راشي. د اداریه په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمو تقریبا 2 میلیونه اوسیدونکو ته دې هم هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 1300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي. په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې د آئین په 224 او 224 ماده کې بدلون وکړل شي. دغه سیمې دې د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمو سره ضم کړل شي او یا دې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي چې ولس ته یې د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپلو ستونزو هوارولو په لړ کې رسایي ترلاسه شي. د ادارې په خبره که دغه بل د پارلمان نه پاس شو نو د 2 وړو قبایلي سیمو او 6.5 قبایلي سیمو په انتظامي حیثیت کې به یو داسې بدلون راشي چې نه یوازې د دغو سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټه وي. او هغه ځکه چونکه دا مهال په قبایلي سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روان نامنه دومره کمزورې کړی دی چې د دې نه علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي. اداریه زیاتوي چې کېدای شي د دې آئینی ترمیم له امله افغانستان سره د پاکستان د پولو په اړه د لسیزو ناروانې هغه پوښتنې هم له منځه لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلي نظام له امله وخت په وخت راپورته کیږي. اداریه مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه روان پوځي عملیات رشتي پړاوونو ته داخل شوي دي. رو رو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي. خو دا هم نه دي هیرول پکار چې په تېره یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو کې د روان یاغي توب له امله ځایي ولس ډېرې ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډېرې بدحالۍ سره مخ دی. د ادارې په خبره خو دغو سیمو سره دا ظلم د تیرو 78 کالونو روان دی او د اجتماعي ذمهواری د ظالمانه او غیر انساني قانون FCR د لاندې د دغو سیمو ولس ژوند تېرولو. او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوی د دغو سیمو دا پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوي دي. موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هر ورځ کوو خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولی دی.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبے زور نمو بل احسان جو دے دال کا یو اونڈے وتا وے یا یو اڑو کے شان غر وو یا یو غٹ پائل وو داغی پر سر باندې جی کم نو دا کلا جوڑا کرم ہلو
د پښتون خوا د لرغونو ځایونو رادیوی ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سادہ دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل چیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پا پاو کم درے او دا ہر زیارت پوراس پا پاو کم یو لس بجے
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د ماسپخین دونی می بجې شوې دي لړن خبرونه د انیسا اجمل ناورو
د پاکستان د پنجاب صوبی چارواکی وای پر نا وخت د ملتان په ویاړی چوک کې د چاودنې د شوی چاودنې لقبل لکتر لګل لس کسان وجل شوی او 500 سے زیات شوبل شوی دي د پیخې پرا تحریک طالبان پاکستان منلې د پنجاب صوبی وزیر اعلی د دې برید د پلټنو حکم ورکړی دی او متاثرینو ته د مرستو ورکولو اعلان هم کړی دی د افغانستان د کورونا چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د ګډ شمېر قیدیانو د تښتېدلو د پیښې د سلونې لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلې دی دغه وزارت له خوا نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د وسلوالو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 3.5 سوه قیدیان تښتېدلي دي وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی د پاکستان فوج پرون ویلي دي چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې 19 وسلوال وژلي دي بل پهله وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړه کې 8 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده په خیبر پښتونخوا کې د صحت د محکمې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نن نه د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې درې ورځنی بخنه غواړم څلور ورځنی مهم پیلېږي د پولیو پر ضد په دې مهم کې به ویل کیږي چې 3.5 لک ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو له ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي دي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي او جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د څارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي د جرمني د کورونا چارو وزیر پرون ویلي دي چې د دې هڅې موخه جرمني ته د پناه غوښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د مناسب تګ راتګ بحالول دي
او اوس هم د کورنۍ ورسپانو اداریو ته راځو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي
د انګریزي ژبې ډان ورسپانه په کراچۍ کې د خارجه چارو په حق له د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري هنا ربانیکر او سرتاج عزیز موجود وو چا چې د خارجه دفتر په حق له مهم کردار لوبولې دي ورسپانه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده ورسپانه تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسي قومي سکیورټي په حق له فیصلو اسټابلیشمنت او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې ولې د یو خبرې کمې مخې ته راغلې دي چې تر دې دمه داسې تګلارې نشته پاکستان څنګه د ترکیې په لور مخ په وړاندې لاړ شي د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د هنا ربانیکر وینا وه چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی ورځپاڼه اخره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي خو پالیسۍ په جوړولو کې خپل کردار الوبوي وحدت ورځپاڼې خپلې ادارې د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په څرګندونو لیکلې ده ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مکلک ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوو چې ګاونډي هېوادونه هیوادونو او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي، خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورسپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅې کوي، نو باید دا خبره دې هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت نوټس واخلي. اداري اخیری کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپلمنځي مذاکراتو له لارې هوارېږي. جنګ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د اټک د پیښې نه پس جیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګې د مخنیوي سپری کولو له وجې 1500 زده کوونکي متاثره شوي دي. اداره وایي دا سپری دومره زهریله وو چې کمې زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس سکولونو ته لیږل شوي وي، هغې بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. اداره مخکې لیکي سوال دا پیدا کیږي چې سپری اخیستو نه مخکې ضلعي انتظامي د صحت نړیوالې عالمي ادارې د شرطونو مطابق سپری ولې وانخیستو. ادارې په وینا دا بد انتظامي ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمهوارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلپ نیوز ویب پاڼه لیکي باید چې د پاکستان ولسی حکومت د ولستونزې پر وخت حل کړي. او بیا نیټو په خپله یوه خبر پاڼه کې ویلي چې اتحادیانو د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیونو امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
گلپ نیوز ڈاٹ کام ویب پاڼه لیکي په لاهور کې د خوراک څانګې لخوا په ریسټورنټونو او نورو ځایونو چاپې وهل چې دا رنګ د معیاري خوراک خرڅول یقیني کړي، او په اسلام آباد کې د سکولونو په فیسونو کې د اضافې پر ضد د میندو پلرونو احتجاج د دې خبرې عکاسي کوي چې پاکستاني ټولنه کې بدلون را روان دی. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا بدلون برقرار وساتل شي، خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي، او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پوښتنه دا راپورته کیږي مسلم لیگ نون چې د 9 کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري، په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو؟ په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره هم په پاکستاني ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مقالې کې په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ غړو له نیولو سره کار نه کیږي، او لا هم ډیر څه کول پکار دي. د ده په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنې وشي. په مقاله کې راغلی دی په کار ده چې د پاکستان ولسی ادارې پیاوړې کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی دی آسټرېلیا، بلجیم، کانیډا، جرمني او نیدرلینډ د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیونه امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. له دې مالی مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي، او دارنګ له دې سره به د هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامداره هم وي. دغه 200 میلیونه ډالر چې ایشیایي ترقیاتي بینک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بینک کنټری ډایرکټر وایي له دې توانایي سره به د افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي، او همداراز په بهرنیو مرستندویه هیوادونو به یې تکیه کمه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو رپورت کې لیکي چې جرمني دغه هیواد ته د ورتلونکو پناه غوښتونکو لپاره نوي اقدامات متعارف کړي دي چې پکې آسټریا سره په پوله د سفری دستاویزاتو پلټنې او په ټول یورپ کې د پناه غوښتونکو برابر ویش دی. د دغه لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ په خپل راپور کې یورپ ته د راتلونکو مهاجرینو موضوع راغستې ده. ولیکي چې جرمني خپل هیواد ته د مهاجرینو د ورتګ محدودولو لپاره آسټریا سره په خپل پوله سره نوي اقدامات متعارف کړي دي. د دغه هیواد د داخله چارو وزیر تیره ورځ ویلي چې په دغو اقداماتو کې کېدای شي د سمودي لپاره د ریل ګاډو په تګ راتک بندیز ولګول شي. هغه زیاته کړه چې د دې ګامونو اخیستو مقصد دا دی چې جرمني ته د ورتللو پناه غوښتونکو پلټنې د یو ضابطې د لاندې وشي. تیره ورځ په برلین کې د دغه اعلان نه پس د امیګریشن او پاسپورټونو د پلټونکو چارواکو آسټریا سره په پوله خپل لومړی دفتر پرانیستو. د راپور له مخه د جرمني لخوا دا اقدامات په داسې حال کې اخیستل شوي چې نن به د یورپي یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو د وزیرانو په یوه غونډه کې په هغه تجویز غور کیږي چې څنګه دغه څه د پاسه یو نیم لک مهاجرین په غړو هیوادونو کې وویشي. بلخوا د جرمني د پولیسو وفاقي ادارې ویلي دي چې دوی آسټریا سره په پوله خپلې دستې په دې مخازه پردی کوي چې جرمني ته د هغو پناه غوښتونکو مخه ونیسي چې ورسره پوره سفري دستاویزات نه وي. دا مهال د آسټریا او جرمني ترمنځ د ریل ګاډو تګ راتک د 1200 ګنټو لپاره معطل کړل شوی دی. د جرمني وزیر داخله تامس دی میزری وای چې د دوی هیواد به د پناه غوښتونکو د قامي او یورپي یونین د هغه تګلارې پوره پوره احترام کوي چې د ډبلن قانون په نوم یادیږي چې له مخې هر پناه غوښتونکي باندې لازمه ده چې هغه یورپي هیواد کې د سیاسي پناه درخواست ورکړي چې کوم هیواد ته په لومړي ځل داخل شوی وي. ښاغلي میزری خبریالانو سره په خبرو کې واضح کړه چې پناه غوښتونکي باید په دې پوه شي چې دا د پناه غوښتونکو خوښه نه ده چې د یورپي یونین هیوادونو کې چرته غواړي هلته ولاړ شي.
زموږ همکار مجید بابر و اوس راځو یوې بلې لیکنې ته. په فارن پالیسی مجله کې د افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری لیکنه خپره شوې چې پکې هغه په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د بیا ودانې ژمنې دې پوره کړي او د دې لپاره دې وسایل بیل کړي چې په دغه هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. د دې لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل ناورو.
په امریکای فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ پر امریکا د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو 14 کلونو پوره کېدو په تناظر کې اوږده لیکنه کړې. دی وایي افغانستان له 1999 زیږیز کال راهیسې د نیابتي جګړو مرکز دی. د ده په خبره په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو په خپل اوږد تاریخ کې تل په مړانه د بهرنیو حمله کوونکو یا ځواکونو پر ضد مبارزه کړې، خو د سړې جګړې پر مهال ورته زخت تاوان ورسید. کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستانه ووتل، نو افغانانو تمه لرل چې امریکا او د هغه مسلمان ملګري هیوادونه یعنی سعودي عرب او پاکستان به د افغانستان د ثبات او تر جګړې وروسته د بیا ودانۍ کار کوي، خو امریکا وخت له مخه افغانستان پرېښود او په بشپړه توګه یې هغه هیواد له پامه وغورځاوه. حیدري لیکي پاکستان تر ډېره بریده په دې کې بریالی شو چې د طالبانو په جوړولو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي، او چې کله طالبان پر کابل واکمن شول نو د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه. همدا لامل دی چې په 2001 زیږیز کال کې القاعدې پر امریکا لوی برید وکړ. تر دې وروسته چې امریکا او نړیوال ملګري یې افغانستان ته ورغلل، نو هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش ویلي ول چې هیواد به بیا افغانان یوازې نه پرېږدي او چې خپل ماموریت یې نوي ترسره کړی تر هغو به ژمن وي او بیا به د 1990 زیږیزې لسیزې تېروتنه نه تکراروي. حیدری وایي امریکا چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنه کړې وه، هغه یې په بشپړه توګه پوره نه کړه. که څه هم هغه هیواد په افغانستان کې ډېر کارونه وکړل، خو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر تګ وروسته په هغه هیواد کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. دی وایي درې داسې مهم لاملونه دي چې د افغانستان امنیت نور پسې خرابوي. یو دا چې د افغانستان حکومت دا وړتیا او صلاحیت نه لري چې په سم ډول ولس ته خدمات ورسوي. دویم، په افغانستان کې اوس هم ادارې نه دي جوړې او پوځ او پولیسو ته نړیوالو هومره توجه نه ده ورکړې چې په کار وه. کله چې امنیت نه وي، د بیا ودانۍ کارونه یا ورو کیږي یا هیڅ نه کیږي. دریم، د ناامنۍ له کبله د نشه یي موادو نړیوالو قاچاقبرانو د هغه هیواد د اقتصاد بیا جوړېدو مخنیوی کړی دی. حیدری وایي د افغانستان د بې ثباتۍ دې مهمو وجوهاتو د منځه وړلو لپاره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې کافي وسایل په کار راولي او تر راتلونکي یوې لسیزې د افغانستان مرسته وکړي چې هغه هیواد پر خپل ځان تکیه شي. د ده په اند افغانستان په داسې سیمه کې پروت دی چې ګاونډیان یې د ورانولو هڅه کوي. له دې هیواده بهر د وسلوالو ځالې باید ختمې کړل شي. د حیدری په خبره د وسلوالو دا وړتیا چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کوي، په پاکستان کې د سخت دریځو د بېخبینایي انفراسټرکچر سره تړلې ده. په هغه هیواد کې خلک
کې استخدامیږي د سخت ریځې فکر ورکول کیږي او د وسلوالو په توګه روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي چې هلته بریدونه وکړي. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری زیاتوي بل خبره ده چې هغه هیوادونه چې پکې نشئی مواد کارول کیږي باید په سیمه ایزه توګه د دې موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کار وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم راځو اونیس پروګرام د تاریخ پاڼې ته. نن په دې پروګرام کې د پېښور کې سخوانی د شهیدانو په اړه معلومات درکو. څوک چې په 23 اپریل 1923 کال کې د انګریز په وس د لاسه په ناتر سره ډزو کې مړ شوي وو او د یوې څېړنې تر مخه دغه د مړو شمېره د 200 نه زیاته وه. هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړوي.
گران اوریجن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسخانه بازار بمو لیدلی وی او کچری لیدلی مونوی نو دا بمو خامخا اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسخانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لاري اوتی دي. هم دا غزې ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د 23 اپریل 1923 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروسته پیل کیږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسخانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې پسونو بیګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پېښور ښار په حق له ویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزوړ او لرغونی آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبی او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پېښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسخانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسخانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسخانه څه کوي چې دلته به اوتلې وي دلته به کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې به دلته رښټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وې نو بس همدا کیسخانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسخانه بازار شو.
دا کیسخانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي. په 23 اپریل 1923 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج د پاره راوتي وو چې ناتر سا ډزې پی اوشوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیښه کې 240 کسان مړ شوي او ډیری خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1923 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 230 د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آئی ویٹنس گواہان دا دا یہی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې اوچتې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډي کې غورځولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی څېړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانې بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه خو افسوس چې نه خو په هغه وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصی توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دی.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بدې مرغۍ ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل سیاسي شعور کمې دی نو دې د وجې نه د جګیاواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخدانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړونه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1923 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانۍ اعلان وکړو او د سالټ مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو د ډاکټر وقار علي شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پیښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی خا امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي انټلیجنسیا ورته ویلی شي روشن فکران دی راغونډ شو دی دا پارټي جوړه کا خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې تنه نو جوړ کړی یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلې دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه یو سل اوه اتیا دي.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و پکې داسې خان میر هلالي شامل و سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته یې په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ سیول نه فرمانای کې مونږ سره مرسته اعلان وکړي.
ډاکټر وقار علي شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1930 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانه په لور روان و نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي نو ځکه یې په بیړنې توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان په کې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبۍ آرمډ کار چې راورسېده په ریموټ کې چې دا ګاډي راتاو شو 14 کسان ولاندې چخنې شو پاږي کې 200 په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شو. دې کې سمشران رامخ کې شو وغي خلکو ته وی چې را بس دا معاملې ختمو او تاسو لاړ شئ پاږي کې حکیم عبدالجلیل ندوی دې اجي عدیل پلار ډیرالو د تکلیفو کو خلکو ورپسې چې ناره جوړ کې چې نا خو دې انګریز جنته او بس بیا ورته نور مشران وو چې بس اجي سي پرېدا
د دغه ظلم او زبردستی په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبه آرمډ کار چې هغه ته دای اور ورته کړو د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګی دا چې زبردست کول شو چې یاره هندستانه یا د ما کوم ریایا دا هغه دی دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي اډر ویر کو دټا سو کوم رومبه پلټن چیو هغه ګورکاو ګوروال رائفل ستنوم باندې وو ائی ته چیو چې دټا یو کوي هغه انکاری شو پس یک دم دی هغه کورٹ مارشل کو دی هغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا هغه را وستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغ وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپولزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغ یو حسکا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سدازی پیل شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرسرا پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق ہم پا نخشو
اکثریت خلق چپدی کی مرضی اگا گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چراغ لیو دای دی اگا پتی اگا نمونه اشتره دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاہ وائی چی باچا خان پا دا غورز سر دا خپلو ملگرو دا اشنغرنا دا پیخور پلور پا یوٹانگا کرا روانو چی دا ناکی سر نزدی پولیس اونیو او بیای دا سلور کالو دا پارا دا ہندوستان پا یو زندان کی بندی کلو
باچا خان او دیگه یو سو مرگری پتانگا کرا سر اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دیر روانو دی ناکی تانے سرے دی انی سل بویتلو چار سا دی جیل تا آل تکی چی خلق راجا وشو آل تکی اوم دایا روا چی رضا خلق سینا جیل دیوال مات کی آگے دینے فورن رسال پور تا رو بستو دی رسال پور نا گجرات تاو بیا رسال اور کالا رکر اسم پریزنمنٹ کی کیدے با مشکت ورطور کو جیل کے واچو
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا دغ پیخ نرستو دا کابلی دروازی تا خونی دروازا او دا کسخانے بازار تا با دا شہیدانو بازار ویلشو خوبیا انگریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکولو نه منع کړل او بیا چې کله یو ځایي دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزاوار کړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادگار ړنګ کړو
دی دې پستا په دویمه درېمه ورځ دلته کې یو دیو چې میوې دکان یو اشک شا نومې دو اگر آلو دلته کې راکوم دی چې دې ډېرې شوې دي کوم دی چې په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادگار جوړ کو بیا دلته کې مضمونه پکې وشو دغه وشو نو چې را دا چې دا خونی دروازه ده او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه هم گرفتار کو رای اوس هغه باندې کوم یادگار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر ورته سرکاري موجود هغه ګنټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه خپل په وړاند کو تصویرونه
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا کسی خانے بازار دا ناوڑ پیخی دا پلٹن دا پارا ہگا وقت درے کمیٹے جوڑ شوی چی یو دا حکومت لڑخا او نوری دا کانگرس او دا خلافت لڑخا وی خوبیا دا حکومت لڑخا سیاسی گندون کمیٹو او غڑو تا دا ازاد پلٹن مکا ورنک لشوا او دا حکومت لڑخا پلٹن کی اویلی شو چی پا دا غا پیخا کی صرف سلوی کسان ملشیوی وو
بیا فرنگی چې له هغه یو دوا ججان یو د مدراسه ای کوټ یو د بمبای هغه ته سلیمان پنکریج رپورټ دی پاره کې دی لیکلی چې سلویست کسان ملشیوی دی هغه نم کم او سچې دی نو مصیبت دا رہی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته د کانګرس تاریخ داران چې دی هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی
اور ادن کو دا درویشتم اپریل نور لسو دیرشم دغه ناوړه پیخه پیخور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسی مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاوالا باغ چې سلور سو کسان په کې مړ شوی وو پایستوګا وړه پیخه نه و خو د بده مرغه نه په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونه وړاندې شوې بلکې دغه په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علی شاه وایي پکار ده چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پېښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
خبر ستاسو دے جانانا، خبر ستاسو دے جانانا.